دا هغه کسان دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی وروسته یا د کډوال په توګه او یا د علاج او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي، خو پاکستانی پولیس یې نیسي او زندانونو ته یې لیږي. په دې ډله کې سلګونه کسان د سند ایالت د مرکز کراچۍ زندان ته هم استول شوي دي. په دې ډله کې ماشومان او ناروغې ښځې هم شامل دي. تر دې دمه د لږ تر لږه دریو کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی، خو په دې وروستیو کې د کراچۍ له زندانه یو شمېر دا بندیان خوشې شوي هم دي. منیزا کاکر چې ډیری افغانان د منازا او ځینې د منیژې کاکر په نومونه هم پیژني، د یو زیات شمېر د بندیانو په خلاصون کې مرسته کړې ده. منیزا کاکر نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې زما میلمنه ده او خبرې ورسره کوم. منیزه جانې، ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره بلنه مو ومنله. وړاندې په خپرونه کې د ډېرو مسایلو او له هغې ډلې ستاسو د ژوند او زده کړو په اړه هم خبرې کوو، خو لومړی لطفا دا راته ووایاست چې د کراچۍ له زندانه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې چې تاسو له څه مودې راهیسې کار کوئ، موږ او رسنیو یې راپورونه هم ورکړي دي، دا کار تاسو څه وخت او په کوم اساس مو پیل
کړ؟ د جولای په میاشت کې موږ په سوشل میډیا باندې دا خبر ولوستو چې په کراچۍ کې 208 افغانان نیولې دي په دوه مختلف اف آی آر کې. نو هغه کیسونه چې په کوم عدالت کې لګېدلي وو، زه خو دغسې په کراچۍ کې پریکټس کوم، خو په کراچۍ کې مطلب ستر ښار دی، دلته هم عدالتونه د یو بل نه ډېر لري وي. نو په کوم عدالت کې چې هغه کیسونه کېدل هغه زمانه ډېر لري، په کوم کې چې ما پریکټس کوي هلته نه وو. نو زما ملګرو خو زه خبره کوم چې زما چې کومې کلاس تیلوز دي، هغوی چې ستاسو پښتانه دي، زنانه او ماشومان دلته عدالت ته راړي، خو د هغوی وکیل نشته. نو د سوشل میډیا د لیارې نه اول خبره وم چې افغانان یې نیولي دي، نو زه هلته لاړم، د هغوی سره ملاو شولم او د هغوی نه مې تپوس وکړ چې ستاسو وکیل شته؟ نو دوی ما ته ژړل وي چې نه، زموږ وکیل نشته. بیا ما جیل ته په هغوی پسې د هغوی کیس مې فالو اپ کړ، هغه ته مې جیل ته وکالتنامې ټولو ته ولېږلې. او په دې نه پس په هغه کور کې د دوی هغه کیس ما وچلو چې د چا سره کارډونه ول، هغه موږ د یونیسیار سره د ټیم سره په مرسته هغوی مدلته ریلیز آرډر راواخیستې، او د چا سره چې کارډونه نه وو، یو سل دوه نوي داسې کسان د هغو سره کارډونه نه وو، هغه موږ واپس افغانستان ته ډیپورټ کړ. دغسې خو آیډیل سچویشن خو دغه په کار وو چې هغه موږ نه وو ډیپورټ کړي، خو هلته زموږ سره د پاکستان چې کوم لاز دي یا د پارنر چې کوم ایکټ دی، پاکی زموږ سره دا آپشن نه و چې موږ یا د دوی لپاره د ازایلم لپاره اپلای کړو یا موږ بل سره ریلیف ورته راخستې. په هغه ټیم کې زموږ سره ایمیډیټ ریلیف چې کوم وي، هغه دغه و چې موږ دوی خپل هیواد افغانستان ته ولېږو.
بله، تاسو څومره کاله په د مدافع وکیل په توګه کار کړی؟
زه خو اوس بالکل نوی راغلی، زما یو کال د وکالت کړی،
یعنی
زما عمر 25 کلن یم.
او
درس مو خزه سټوډنټ وم،
سټوډنټ وای، او درس مو تازه خلاص کو، بیا راغلی وکالت ته، او کار مو هم د افغانانو د حقونو له دفاع نه پیل ک.
او بالکل بالکل، په کراچۍ کې پریکټس کوم، جنرال پریکټس کوم، خالي زدا شنه چې خالي فورنرز اکټ کوم، زه جنرال پریکټس کوم، خو د دوی دا کم کیسونه د افغان ریفیوجیز خدي دا ز پرو بونو کوم.
څوک مرسته در سره کوي که یوازې یاست تاسو؟
پاول سر ته خو زه بالکل یوازې وم، مطلب هغه یو سل دوه نوي کسان ته چې کله زه پیش شوی وم، نو زه یوازې وم په هغه وکالتنامه یا هغه آرډر چې ته وګورو، نو هلته د وکیل په تور خالي زما نوم لیکل شوی دی. خو د دې نه پس زما چې کوم ملګري دي، هغوی زه جوائن کړلم، اوس زموږ ډېر ښه ټیم دی، زما چې کوم کولیګز دي، هغه په دې کیسونو کې زما سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس ریسنټلي په جنوري کې افغان سفارت ته موږ دا سجیشن ورکړو چې تاسو خپل یو وکیل ونیسئ، چې ځکه چې د دنیا کې چې چرته ایمبیسیز دي، هغوی خپل یو لیګل ټیم ستاسو غره نشته. نو اوس دا څو ورځې کېږي هغه هم یو وکیل نیولی دی.
دا ملګری چې تاسو وایي چې ستاسو یو ټیم اوس جوړ شوی، یو نور ملګری هم لري، دا هم تازه نوی وکیلان دي او که پخوانی تجربه کار وکیلان هم شته پکې؟
نه نه، دا ټول زما کلاس فیلوز دي، دوی زما مدد کول لپاره دا کارونه زما سره کوي چې په ما باندې بوج نه وي.
په دې کې تاسو پیسې ترلاسه کوئ؟ څوک پیسې درکوي؟
نه نه، دا کیسونه چې زموږ وړیا کوو، د دوی موږ پیس نه اخلو.
د څه لپاره یې کوئ؟
چې کومه دا خلک دومره مظلومه خلک دي چې تاسو سره ملا شي نو تاسو به په دې مجبور شئ چې دوی ته پری لیگل سرویس ورکړي. زنانه وي، ماشومان وي، او چې کوم بیماران وي، اکثره خو مطلب ما ته بالکل ژړا پې راشي دوی، مطلب ماشومان انجونه ماته وي چې مونږ واپس لاړو افغانستان ته، مونږ بلته درسونه څنګه وي. همدارنګه د کینسر مریضانو دا وي، هغوی خپل هغه پرچانې ماته نیولي او زه دې بس ورته ګورم.
تر ټولو ځورونکی حالت چې تاسو ورسره مخامخ شوي یاست څه وخت او کله و؟ کیسه یې راته وکړئ.
په کراچۍ کې دلته چې وو، ما په خپل ټویټر باندې هم شیر کړی وو، یو کس وفات شو د کینسر د مریضې د وجې. دا هغه چې کومه میرمن وه، پریګل بیبي، او وای د پریګل بیبي ورېندار وه، خالدا جان، او یو بل د دوی د کورنۍ غړي د خالدې خاوت شیر زمان. چې کله دا کس وفات شو نو زما کوشش دا و چې د دوی یو ځای ډیپورټ کړم، خو اخ ټایم دا خلکو چالان په کیس کې نه وي جمع. دلته چې کله چالان نه وي جمع نو عدالت سمخ ته پروسیس نه کوي. د ایف آی آر نه پس یو ډاکومنټس دی چې پولیس پورا مطلب انویسټیګیشن وکړي، دا یو پراپر ډاکومنټ په عدالت کې جمع کوي. دا پولیس آفیسر دی جمع کوي چالان، نو په ټیم په سټیج باندې هغه چالان نه وي جمع، پولیس نه وي جمع کړی، او زما سره مطلب هغه ټیم څه آپشن هم نه وي چې ما دوی ټول یو ځای استولي وو. هغه دا ښځې کیس ما هو سال کې چالان جمع سو وو سال، خو هغه خاوند دی و میاش مخته یوړي واپس افغانستان ته. هغه ته تر اوسه مونږ دانه دی ویلی، هغه او مطلب زه د هغې په ژبه نه پوهېږم، هغه فارسی ویایي، خو زه د هغې درد احساس کولای شم. بله ورځ چې کله عدالت چې کله ټول کسان پر یو ځای شو د دوی د ریپورټ هوډې دی کوو، نو دې زمانه په فارسی کې حال کول، هغه د دې چې کوم ورېنده د هغې لږ لږ پښتو زده، د هغې ماته ټرانسلیشن وکړو چې دا وي چې زما خاوند څه شو. نو ما ورته چې هغه اسپتال کې دی، هغه ته زه ریپورټ پرسي هلته لېږم.
بی بی پریګل، کیسه زمونږ په خبرونو کې راغلې وه، هغه تر اوسه پورې هم په زندان کې ده؟
او ریپورټ اورډر شوی ده، تر اوسه لا په زندان کې ده، په تیر ورځ کې دا ریپورټ اورډر وشو.
بی بی پریګل، یا دغه نور انجونې چې تاسو یې مخکې کیسه وکړه، دوی پوهیږي چې منیزا کاکړ څوک ده او د څه لپاره دوی سره مرسته کوي؟
ها کول دا زنانه چې هغه د کوټ نه ریپورټ اورډر وشو، نو دوی زما سره په کیس باندې ملا شو. ما ته ویل شي کنه زما کارډ واخلې چې مونږ افغانستان ته لاړ شو، تا ته به مونږ کال کوو. ویل شي مطلب مونږ داسې نه دي لیدلی چې مطلب ما نه ته پوښتلې ستا څه این جی او د ما ویل شي نه ویل شي ته څنګه مونږ نه ولې راځې. نو ما ورته څه پوښتنه یې، زه پوښتنه یم یو کلتور مو دوی دغه یوه رشته زمونږ ستاسو سره ده، هغه زه پالم.
په دې کیسونو کې چې تاسو محکمې ته وړاندې کړي دي، کوم تاسو بایللی هم دی کټول مو ګټلی؟
موږ په سین آی کورټ کې یو پټیشن لګولی وو، په کې موږ د دوی نه د ریلیف وختلو چې کم افغان هیومن رائټس ډیفندرز دي د چاچی په افغانستان کې ورژن ته خطر دی، یا چې کوم افغان انجونه دي چې دلته سبق لپاره راته غواړي، یا بیا دا کوم بیماران چې دي کزکه چې د افغانستان نه ټول ډاکټران چې کوم آی کوالیفاید ډاکټرز هغه لاړو بارې وادونه ته، نو هلته اوس د صحت هغه رنګه دوی ته هغه مواقع نشته ورته، نو دوی مجبور دي چې پاکستان یا بل هېواد ته ځي. نو مونږ ورته چې تاسو په دې حواله سره دوی ته لږ ریلیف ورکړي، خو چیف جسټس سین آی کورټ احمد علی شیخ دغه ریمارکس وکړو زمونږ په دې پټیشن باندې. پټیشن نوم وي منیزا کاکر ورسز فیډریشن آف پاکستان، په هغه کې دوی دغه ریمارکس ورکړو چې پاکستان څه عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانیان به پالي.
د دې وینا په ځواب کې ستاسو دفاع څه وه؟
مونږ دوی ته ویل چې انټرنیشنل کسه هم پاکستان چې دی دا 1951 کنوینشن یې ساين کړی نه دی، خو بیا هم نړیوال قانون چې دی تا په دې باندې پابند کوي چې تا هغه کسان نه واسه، خاص کر ایچ آر ڈی چې کوم دي د چا ژوند چې هلته په خطر ده، چې دا افغانان پاکستان ته د تخریب کاری په نیت نه راځي، د خپل ژوند د ژغورنې په نیت راځي، نو باید دوی واپس هلته عذاب ته نه واستول کېږي. خو سین آی کورټ مطلب ډېر روډ ریمارکس یې راکوي چې مطلب مونږ دوی نه شو پاللی.
دا یوازینی کیس دی تر اوسه پورې چې تاسو بایللی؟
هو بالکل، او ډېر افسوس سره ویم.
کله چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته کوئ، کله چې کور ته ځئ پس له دې چې مثلا په یو کیس کې تاسو یوه کورنۍ یا څو کسان خوشی کوئ، فکر ستاسو یا هغه حس ستاسو څه دی؟
دا افغانان چې کله هم هغه د دوی یو خو دوی ته مطلب یو هغه د دوی ریپورټ آرډر د کورټ نه راخیستلی، بل د دوی لپاره کوم ګاډي او د دې انتظام چې وشي کنه، نو کومه ورځ چې خوشي کېږي نو زما بابا راته یې ویي ته خو به نن بیا ډېره خوشحاله ستا کسان خو نن بیا ځي تا ته به څومره دعاوي کوي. هغه نو هغه یو دومره ښه احساس وي ځکه چې دا لکه په پاکستان کې چې کته کے پی را واخلې یا بلوچستان را والې، نو هلته د دوی کیسز په دا رنګ نه ډیل کیږي، هلته دوی زر واپس ولیږل کیږي که لیږل یې غواړي. خو دلته په میاشت میاشتې غریبان بندي و عدالت ته نه پیش کوي، که څوک وکیل نه شي ورته پیس تر هغو کسټډي عدالت ته نه وړاندې کوي. دلته داسې کس ما تیر ورځ کې یو کس ولیدی دلته بالکل د خودکشي کوشش وکړو، په دې بندیان کې نوم یې رحمت الله دی، د پلار نوم یې عبدالله دی، ما ته دغه نوم بالکل داسې زبانی یاد شو. دی چې په ایف آی آر کې یو کس و، زما په نظر باندې هغه ایف آی آر نه وي راغلی. دی د اگست له میاشتې نه بند وي هلته په دلته مطلب زمونږ سیټي کوټ چې کوم دی دلته یو لاک اپ غوندې ځای دی، مخکې دغه کوم بندیان چې را وړي د ایرنګ لپاره نو هغه هلته ساتي. نو دا کس یې را ویستلی د کوشش کړی وي چې زنجیرونه یې مات کړي وای، نو زه چې پاس ورلم نو دوی دی تړلی وو په زنجیرونو باندې، ډېر سخت تړلی وو. نو ما په پولیس والا باندې غوسه وکړه، ما ویل چې دا تاسو څه غیر انساني چلند د دوی سره کواستئ، د دې کس سره کوي دا څوک دی؟ هغه یې بالکل لاندې ځل چې ما داسې سر د هغه راپاس وي، نو هغه پښتون ښکارېد. ما ورته چې ته افغان یې؟ نو هغه ما ته ویل چې او زه افغان یم. نو ما ورته چې هغه په پولیس والا مې خلاص کړه، ما ته پوښتنه ځینې وکړي ته ولې دلته راغلی وې؟ چې زه په افغاني کیس کې بند کړ، دوی چې دي ذره فورن نیکسټ کیس ته افغاني کیس پې دي په دې کې بند کړی یم، خو زما وکیل نشته او زه دلته په کار روزګار پسې راغلی وم، زما د کور والا سره هېڅ رابطه نه ده، اوس زه د دې ژوند نه نه ژوند غواړم.
په کومه وسیله په څه طریقه یې غوښتل چې ځان ووژني؟
زنجیرونه باندې ځان خوشول و، ته په کوم زنجیرونه دوی سره راړي یا دوی لاسونه په ورتړي دي پخ باندې ځان خوشولو کوشش کول، نو دوی ځان ته څه تکلیف نه ورسي، نو هغوی د دوی لاسونه شو تر شا ورتړلي او بیا یې په دروازه تړلی وو.
له دې ځوان سره هم تاسو څه د مرستې ژمنه وکړه؟
داخل پرون موږ د کورټ نه ریپورټ آرډر راواخیستې، دی و هفته مخکې زور سره ملاو شو، پرون په تاریخ باندې موږ ورته حاضر شو، دی مو عدالت ته پیش کړ، د عدالت نه ریپورټ آرډر ورته راواخیست، ډېر زیات خوشاله وو.
تاسو مخکې یادونه وکړه منیزه جانې، د کورنۍ ستاسو د پلار جان چې تاسو ته ویل چې نن خو به ته بیا خوشحاله یې، په هغې باندې هم ستاسو په کورني ژوند باندې هم راګرځو، خو له هغه مخکې ځینې نورې پوښتنې هم شته. افغانان یوازې په سند ایالت کې نه دي چې بندیان دي، په ځینو نورو ایالتونو یا صوبو کې هم یو شمیر افغانان په زندانونو کې بندیان دي. څه پلان لري چې په راتلونکي کې له هغو سره مرسته وکړي؟
بالکل، دلته د افغانستان نه یوه خورکۍ ما ته روزانه کال کوي، خو د هغې په خبرو زه نه پوهېږم، هغه ما ته په پارسي دغېږي. د هغې زوی چې دی دلته په حیدرآباد کې، هغه جرنلسټ و، دلته یونیسیار لپاره خپل انټرویو لپاره را روان و د اسلام آباد نه، چې په حیدرآباد کې نیولی دی. نو زه خو په کراچۍ کې اوسېږم، زه خو د کراچۍ کې دلته وکالت کوم، هغه غریب په حیدرآباد کې دی. ما مطلب په خپل سورسز باندې ډېر کوشش وکړو چې زه د هغه ایف آی آر پیدا کړم، لیکن بیا زه دومره ریسورسز نه لرم چې زه هغه پسې حیدرآباد ته ځم یا څه. مطلب دا څه چې اوسم څومره کار کوم، نو دا زموږ ملګري ټول د خپل جیب نه لګیا دي.
په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه هم شته چې هغو امکانات لري، دا پیسې چې تاسو یادونه کوي هغو مالی امکانات لري. هیڅ ګوند یا جریان له تاسو سره دا مرسته نه کوي؟ سیاسي ګوندونه
اصل کې د افغانان چې اوسې دلته اوس هم چې کوم دي، د دوی صحت په حواله سره مطلب دوی په داسې سیلس کې ساتل شوي دي چې هلته ټول ته د خارج بیماري لګېدلې ده. نو دلته چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ مطلب کمیټي وه، هغوی ته ما ویل چې تاسو دوی ته دوایانو بندوبست وکړئ، نو هغه خلک په عکس کې لګیا شول. نو دومره برډن بیا زم په هغوی نه سم راویستلی چې مطلب زه خپل اخراجات هم په هغوی باندې واړو. زما دغه کوشش وي چې څومره اخراجات زه خپله کولای شم یا زما چې کوم کولیګز دی هغه هم د خپل جیب نه لګیاوي.
مخکې مونږ ځینې راپورونه درلودل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو له دې بندي افغانانو سره مرستې کړي دي. دا یوازې همدغه مرستې وي چې تاسو یادونه کوئ د دوا او که نورې مرستې هم شوي دي هغوی لخوا؟
اصل کې د دوی چې په جیلونو کې وو، خاص کر د ماشومان چې په کوم جیلونو کې ساتل دي هلته د هغوی بسترې او سامان نه وو، هغه دوی ورته رسولي دي. همدارنګه د افغان سفارت لخوا زبه اول چې وي د بندیانو په سر باندې چې کله به افغانستان ته واپس ستنېدل نو د بس کرایه به اخیستل کېدل د یوه بندي په سر باندې لس زره پنځه زره، که ډېر کسان به کم وو نو یوه بنده پر سر باندې به لس زره اخیستې، که کم به وو نو پنځه زره به بنده باندې اخیستې. نو دا خو اکثره داسې کورنیانې وي یا داسې خلک به وو چې هغو به وس نه لرلې، نو هغه پیسې به دوی پرې کول. خو اوس دا تېر چې کوم بسونه لاړو په دې کې نیمې پیسې خلکو پرې کړې وو، نیم چې وي د افغانستان ګورمنټ چې کله بیا اعلان وکړو د دې بسونو د وتلو د مخته دوی ورځې مخته چې اوس به تاسو نورې پیسې مه جمع کواستئ، دا هغه چې دي خرچه چې د افغانستان ګورمنټ به برداشت کوي.
تاسو مخکې د طالبانو د حکومت د سفارت د هڅو یادونه هم وکړه، د هغو لخوا چې کوم وکیل پاکستان ته لیږل شوی یا هلته موظف شوی دی هغه خپل کار پیل کړی؟
هغه زمونږ ټیم سره مطلب اوس مطلب په ګاډه باندې کار کوي، خو هغه بالکل نه وي راغلی تر اوسه، دومره سره هم نه دی په اخلاص
تر اوسه پورې، یعنې په هیڅ کیس کې د دوه ونډه نه وه،
مطلب د بالکل وسته یوه دوې هفتې کړي چې هغه راغلی دی زمونږ سره مرسته کوي، زمونږ په دې کیسونو کې ونډه ترن نه وي، ځکه چې دا کیسونه خو اول فایل شوي دي.
ازادي رادیو یو شکل لښوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو، مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري، سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای، دا مخام لښبغو د سهار تر شپغو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لښبغو د مخام تر شپغو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
منیسا جان، اوس راځو ستاسو شخصي ژوند ته. تاسو مخکې ځینې خبرې وکړې، مثلا د عمر یادونه مو وکړه، خو چیرته زیږیدلی یاست؟ درس او سبق مو چیرته ویلی او اوسیدلی کوم ځای کې یاست؟
زه د جنوبي پښتونخوا په ښار مسلم باغ کې پیدا شوی یم او درس چې دی ما په کراچۍ کې ویلی دی.
بله، او له کومې کورنۍ سره تړاو لرئ؟
ما په کورنۍ کې مطلب لکه زما مور پلار چې دی هغه دواړو سبق نه دی ویلی، خو هغه دا غوښتلی دي چې د هغو ماشومان سبق ووایي، د انسانیت خدمت وکړي. زموږ په کور کې سیاسي چې دی مطلب زما د ترم چې و ډېر زیات سیاسي و، د سیاست باندې ډېر ښه پوهېدلو، او زه چې وم د ماشوموالي نه ما ته سبق بهل خوند راکولو، نو د هغه کس چې و بیا داسې ماشومان به زیات خوښېدل چې د سبق په طریقې توجه زیاته وي، د عام ماشومان نه لږ بیل وي، نو د هغه سره په اوسېدلو باندې مطلب دا سیاسي یا د افغانیت مینه یا د پښتو مینه دا زما تره په ما کې را.
د دې افغانانو سره د مرستې کولو فکر کله تاسو ته پیدا شو؟ له ماشومتوب وو او که وروسته کله چې پوهنتون ته او یونیورسيټي ته ولاړی؟
اصل کې د دې مرستې مطلب زه د باچا خان بابا فالوور یم، د دریم کلاس د باچا خان بابا فالوور یم، تر دې لمخه ما دا فکر کولای چې پښتانه چې دي هغه ترهګر دي، هغه ترګر دي سخت خلک دي، خو زما تر باسه چې نست دغه سره ما مطلب د خپل ویوز او دا شیر کول نه، ما ته چې نستا نظر غلط دی پښتانه د چې دي نه، ما ته ډاکټر نجیب به بیان کولې، همدارنګه باچا خان بابا، سمت خان بابا زموږ چې کوم اتلان دي دا غوي، او همدارنګه هغه ما ته یو کتاب گیفت کړی و د باچا خان بابا چې کوم د ژوند لیک دی، د دې نفس مطلب چې ازما د سیاست په حواله سره د پښتنو په حواله چې کوم نظر و هغه بدل شو، مطلب زه وزان ته خدای خدمتگار زیاته ویا.
په تاسو کې دا بدلون دی بچا خان زما ژوند او جد و جهد کتاب را وسنو په حقیقت کې؟
هو بالکل بالکل، او د دې نه پس چې کله پښتون ژغورنې غورځنګ په 2013 کې دلته نقیب شهید شو، نو تر پښتون ژغورنې غورځنګ نه مخه موږ دلته په خپل یونیورسټي کې، زما د یونیورسټي بالکل اول کالو، موږ دلته مظاهره کړې وله، او دا هغه نفس چې کله پښتون ژغورنې غورځنګ شو نو دا هغه سره داولي ورځې ملګری یم.
پښتون ژغورنې غورځنګ خو سیاسي ګوند نه دی، یو ډول تحریک دی، یا
تحریک دی؟ سیاسي ګوند سره تعلق نه لرم.
تاسو سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لرئ؟ ډیر هم
نه نه نه، زه هر یو ته احترام لرم، زمونږ آئین دی د پښتون ژغورنې غورځنګ، چې هر یو ته احترام لري.
او راتلونکي کې د سیاست ډګر ته د ننوتو څه پلان لرئ؟
په دې یقین ساتم چې کوم چې پاکستان کې د پښتنو چې کوم آلات دي، نو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم زما تړاو دی هغه شهوري توګه دی. زه په غیر پارلماني سیاست ویل چې پښتنو ته د دې هم ضرورت دی، یو پریشر ګروپ په توګه. هغه زموږ سیاسي ګوندونه دا ول نه سمو په بمونږ باندې چې بندین نشته، چې کوم زموږ کامي سیاسي ګوندونه دي چې هغه موږ سپورټ کوو یا ووټ ورکوو.
د خپل سیاسي نظریاتو لګ نور وضاحت هم راکئ لطفا.
نو په دې باندې زه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره یم چې هغه په دې باندې یقین ساتي چې موږ باید د ټول پښتنو ترجماني وکړو. موږ باید هر پښتون چې زموږ مینځ ته راځي نو هغه دا احساس وکړي چې هو زم د دوی برخه یم، زه هم دلته خپل نظر اېږدلی شم. لکه که زه اوس په یوه سیاسي ګوند کې وم، شاید تا دا سوچ کړی وي چې دا د ګوند سپېسیفیک ګوند دا ایجنډا ده یا دا بیانیه ده دا بی آی، او کېدای شي زما مخالف ګوند هغه زما په خلاف پروپاګاندا کړی وه.
او منیزې جانې، د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کې څومره رول درلود چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته وکړئ، له دې بندي افغانانو سره، او کیسې تاسو په محکمه کې په مخ بوزئ؟
دا کیس وی چې کله ما شروع کړ نو ما ته زما د مشرانو له طرف نه وویل چې ستا دا کیس شروع کړ چې تا ته څه طرف هم په دې کې مرسته پکاري ته په موږ باندې هر کله رغ کولای شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې هڅو کې ستاسو ملاتړ کوي؟
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دارنګ زموږ نور مشران دي، علي وزیر صاحب او دارنګ چې نور هم څومره زموږ مشران دي، دلته د سین چې کوم زموږ صدر دی، دې ټول ماته چې پتا دې حواله سره چې کوم هم راسته پکاري ته په موږ باندې ځواب کول چې همدارنګ چې دلته چې زموږ کوم کامي سیاسي ګوندونه دي هغه هم ماته ډاډګیرنه راکړې ده چې په دې حواله سره تا ته مطلب د څه هم ضرورت دي ته په موږ باندې هم غږ کولای شي.
ډېر اله منیزه جانې، زمونږ اوریدونکي کله کله ستاسو نوم هم په یو بل ډول سره څوکې منیژل ولي او څوکې منزه ولي، د خپل نوم حقیقت هم راته وایست؟
دا زما نوم چې دی زما ترې شې دی د اسما جهانگیر د لور نوم دی منیزه، نو از مون پښتنه منزه دی دارنګ دی، نو از مون پښتنه ماته منیزه وی، نو زه لیکم هم منیزه ولې دې تاسو هغه دا اریش راغلو اسما جانګیر.
او معنا یې هم راته وایست؟
معنا یې دغه دې مطلب پرېزګار او جد ده زیات کوي.
یو زیات شمیر افغانان تر اوسه پورې هم منیزه جانې په زندانونو کې شته، د پاکستان په زندانونو کې. تاسو مرسته بل دوی سره پس لدې څه ډول ویل دی ورسته؟
زه سما سره چې څومره هم د دوی مرسته کېدلی شي پر روانو کې هم زه به د دوی لپاره حاضر یم، چې څومره هم زما په وس کې وو زه به د دوی لپاره کوم.
خپل کار، خپل دارالوکاله یا نورې د وکالت چارې د خپل شخصي ژوند او د لګښتونو لپاره هم لرئ که یوازې همدې کار ته مو ځان وقف کړئ؟
نه نه، ما تاسو چې جنرل پریکټس کوم زه نور کیسونه هم کوم، خالي دغه کیسونه چې زه د پرو بونو لیګل سرویس مطلب دوی ته ورکوم، دا کیسونه زه دوی وړیا کوم. نور چې دي مطلب زه یو پروفیشنل وکالت هم کوم، خو زما مخته اراده ده چې زه خپل لوړ دک وکم، نو شاید په منځ کې ګیپ هم راشي.
دراله د څه کومه مسله شته منیزه جانې چې یادای کوي زموږ له خبرو نه پاتې وي؟
اصل کې دا بندي افغانان چې کوم دي د دوی لپاره موږ بار بار غږم پورته کړی دي چې دوی کې زیات بیماراني د کینسر پیشنټس دي. تیر ورځو کې هم مطلب ایوا افغاني مېرمنې جیل کې ماشوم پیدا شوی دی، یو مېرمن لپاره مطلب زه خپل یو انجلۍ یم، نو هغه احساس کولای شم دې په پښتین کې د دې سره ضرورت دې دا غوښتل چې د دې کورنۍ د دې سره وي، دې ته یو شم میډیکل ټریټمنټ ورکړل شي، یا د دې هغه ورځې چې مطلب دې په انتظار تېرې کړي چې بھائی ما ته په آخري وخت باندې میډیکل ټریټمنټ هم سم ملاو شي کنه، نو هغه یو ستونزې دا غریبان پیس کوي په خپل روزانه. اوس هم داسې میرمنې شته چې په نس باندې ماشومان لري، نو دا هغوی احساس زموږ سره وي، موږ غواړو چې د دوی دغه غږ چې دي دا تر ټولو ورسي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې د بندي افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ، له تاسو ډېره زیاته مننه د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د ځانګړې مرکې لپاره.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
باران دے جلے دستا دی دل میرے ارمان دے جلے ماتل میں نکلے چھ باران دے جلے دستا دی دل میرے ارمان دے جلے نہ مرد لگا فورا اس دکھالا نا باران دے نہ ترزم دن نا باران دے ترواز کوم پوستنا باراند نظر سم دن باراند نظر سم دن باراند
پرونی اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لطا سره
facebook.com/azadiradio.
Yeah, they're not.